د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې په دوشنبه کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د ولسمشرانو د څلور اړخیزه غونډه سبا ته جوړیږي او ولسمشر حامد کرزی په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ځي. دغه راز اوري چې د ایران د ستر مذهبي مشر د ایران ستر مذهبي مشر اندېښنه څرګنده کړې ده چې د راتلونکي کال پارلماني انتخابات ښایي د هیواد امنیت ته جدي خطر پېښ کړي. پر ځینو نور موضوعاتو مو په خبرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو لومړی ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشري ده چې نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د نړۍ شپېته مشران او لوړ رتبه استازي نن په پاریس کې جرګه کیږي چې د لیبیا د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د سوریې د هما خار څارنوال د یوټیوب له لارې په یوې ویډیو کې ویلي چې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو د ځپونکو اقداماتو په اعتراض کې له خپلې دندې استعفا کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشري ده چې نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. افغانستان د شانګهای د همکاري په سازمان کې چې شپږ غړي لري د څارونکو په توګه ګډون کوي. په پام کې ده چې ولسمشر به سبا ته په دوشنبه کې په هغه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب جوړیږي او پکې له کرزی سربیره د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د غراز د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان برخه اخلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د څلورو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې پر اقتصادي، کلتوري همکاري او له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې څلور اړخیزه غونډه لومړی په لاپ 2009 کال کې د ګډو همکاریو د پیاوړتیا په هدف په دوشنبه کې پیل شوه. روسیه تیر کال د دوهمې سرمشریزي کوربنه وه. په تهران کې د افغانستان سفیر وایي په دې وروستیو کې د ایران په یو شمېر زندانونو کې له افغان بندیانو سره له نږدې کتلي او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبیدالله عبید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تهران، اصفهان او شیراز کې له افغان بندیانو سره کتلي او په راتلونکو څو ورځو کې به په دوو نورو د مشهد او کرمان په زندانونو کې هم له افغان بندیانو سره وګوري او د هغوی ستونزې به له نږدې واوري. هغه وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هڅو په نتیجه کې په وروستیو کې یو شمېر افغان بندیان له زندانونو آزاد شوي او پر اعدام د محکوم شو څو تنو سزا قید راکمه شوې ده.
په دې تقریبا اووه میاشتو کې 1100 زندانیان چې په ایران کې وو 300 تخفیف د مجازات شو او نور د زندان خوشې شو او همداسې تقریبا 15 کسان چې حکم اعدام دوی باندې صادر شوی وو هغه د اعدام نه بچ شو، یو درجه تخفیف د مجازات شو.
په تهران کې د افغانستان سفیر ژمنه وکړه چې د دې هیواد په زندانونو کې به د افغان بندیانو د ستونزو د هواري لپاره له ایراني چارواکو سره تماسونه جاري وساتي. ویل کېږي د ایران په زندانونو کې سلګونه افغان بندیان چې بندیان دي چې له ډېر ناوړه حالت سره مخ دي. د استرالیا سترې محکمې پرون د دې هیواد حکومت د هغه پلان مخه ډپ کړه چې د افغانانو په شمول یو شمېر پناه غوښتونکي بېرته مالي زیاته هستول. ویل کېږي دا مهال د 2000 په شاوخوا کې افغانان د استرالیا د کډوالو په کمپونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. محکمې ویلي دا پناه غوښتونکي یو داسې هیواد ته نشي استول کېدی چیرې چې د دوی د خوندیتوب ضمانت نه وي شوی او د دوی د خوندیتوب لپاره قوانین موجود نه وي. د استرالیا حکومت هیله لرله چې 800 کډوال به مالي زیاته واستوي. د تاجکستان مرکز دوشنبه بنند شانګهای د همکاري سازمان کوربه وی. د سازمان د شپږو غړو هیوادونو چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان د مشرانو ترڅنګ به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد هم په دې سرمشري کې د څارونکو په توګه برخه واخلي. د شانګهای د همکاري سازمان یو سیمه ایز امنیتي سازمان دی چې اساس یې په 2001 کال کې ایښودل شوی دی. د نړۍ شپېته مشران او لوړ رتبه استازي نن په پاریس کې جرګه کیږي چې د لیبیا د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د لیبیا د تماس د ډلې په غونډه کې به تر ډېره خبرې له لیبیا بهر د دې هېواد د بندو شوو میلیاردونو ډالرو پیسو د ازادولو په اړه متمرکزې وي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزي او د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون به په ګډه د دغې غونډې چې د لیبیا د ملي انتقالي شورا لوړ رتبه استازي به هم پکې برخه ولري کوربتوب کوي. د لیبیا وسلوالو پاڅون کوونکو ویلي چې دوی تقریبا د لیبیا د خاورې په ټولې برخې کنټرول لري او اوس د یو باثباته حکومت د جوړولو لپاره 50 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې سره په یو وخت د چین مهمې دولتي ورځپاڼې پیپلز ډیلي لویدیځو قدرتونو ته خبرداری ورکړ چې ملګرو ملتونو ته د اجازه ورکړي چې له جګړې وروسته د لیبیا د بیا رغونې چارې پر مخ یوسي. په لیبیا کې بیا د لرې کړی شوي مشر معمر قذافي دو زامنو پرون دوه متناقض صوتي پیغامونه خپاره کړل. سیف الاسلام د سوریې د الرای د تلویزیون له لارې چې مرکز یې په دمشق کې دی په یو پیغام کې ژمنه وکړه چې د هغو ځواکونو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي چې پلار یې له ترابلس څخه ایستلی دی. سیف الاسلام دغه راز یاغیانو ته په خپل پلرني ټاټوبي سرت باندې د یرغل په وړاندې خبرداری ورکړ او ویویل چې 20,000 وسلوال ځواکونه په دې ښار کې چمتو دي چې د یاغیانو په وړاندې وجنګیږي. خو د معمر قذافي بل زوی سعدي وویل هغه د لیبیا له ملي انتقالي شورا سره تماس نیولی څو په هیواد کې وینه تویدنه پای ته ورسوي. سعدي العربیه تلویزیون ته وویل دته خپل پلار دغه صلاحیت ورکړی. په ترابلس کې د قذافي ضد ځواکونو قمندان عبدالحکیم بلهاج وویل سعدي غواړي له انتقالي ملي شورا سره یو ځای شي که د هغه د ژوند ضمانت وشي. امریکایي سي ان ان تلویزیون مخکې خبر ورکړی و چې سعدي دا رد کړی چې ګواکې دی غواړي ځان تسلیم کړي. د سوریې د هما خار څارنوال د یوټیوب له لارې په یو ویډیو کې ویلي چې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو د ځپونکو اقداماتو په اعتراض کې له خپلې دندې استعفا کړې. دا به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم لومړنی لوړ رتبه چارواکی وي چې د رژیم ضد پر راولاړ شوي 15 میاشتنی پاڅون کې له حکومت خپله لار جلا کوي. آنان محمد البکور دغه راز د سوریې د رسمي خبري رسنۍ هغه راپورونه رد کړل چې ویلي و نوموړی تښتول شوی دی. بکور وویل د خپلې دندې ځکه استعفا وکړه چې امنیتي ځواکونو د جولای لومړی نیټه پر هما ښار د پوځي عملیاتو له پیل دمخه 2 اویا زندانی مظاهره چیان ووژل. د هما څارنوال وویل د حکومت په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه 400 شل کسان وژل شوي چې زیات شمیر په عمومي پارکونو کې خښ کړی شوي دي. باکورو دغه راز وویل دی به په دې اړه نور جزئیات هم بیان کړي خو کله چې له سوریې ووځي. په عین حال کې د بشري حقونو فعالان وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په دمشق کې پر یو شمیر کورونو عملیات وکړل او 2 تنه یې ونیول. دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې امنیتي ځواکونو د اختر په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 8 تنه هغه مهال ووژل چې زرګونه عبادت کوونکي د اختر له لمانځه وروسته واټونو ته راوتلي وو. جنرال ډیوډ پتروس به چې په څو راتلونکو ورځو کې رسمن د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA د رئیس په توګه په کار پیل وکړي په امریکا کې د بودیجې د کسر د کمولو لپاره د پوځي ظرفیتونو د قرباني کولو په وړاندې خبرداری ورکړ. هغه دا خبره د امریکا له اردو څخه د تقاعد کېدو په مهال وکړه څو د CIA د ریاست په دنده پیل وکړي.
As our nation contemplates difficult budget decisions, I know that our leaders will remember.
په داسې حال کې چې هیواد مو بودیجې په برخه کې مشکلې پریکړې په پام کې لري پوهیږو چې مشران به مو په اردو کې یونیفورم لرونکي ښځې او سړي په یاد ولري او دوی او کورنیو ته پاملرنه باید د اهدافو په سر کې ځای ولري. پر دې سربېره دا ضروري ده چې نن ورځ په خپلو لیکو کې داسې قوا ولرو چې نه یوازې په مختلفو برخو کې له تجربې او مهارت څخه برخمن وي بلکې د انعطاف قابلیت او مهارت ولري چې په تېره بیا تیره لسیزه کې ورته وده ورکړل شوې ده. ویل کېږي پتروس هغه شخص دی چې وتوانه د عراق د جګړې وضعیت بدل کړي او په افغانستان کې هم د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیوله. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو په وپانه کې د غراز د افغانستان په اړه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه وروستي مهم خبرونه او د غراز زین نور مطالب لوستل او کتل شي. د ازادي رادیو د وپانه پته ده tk.azadiradio.org/com. او وړاندې په خبرونه کې پر دوه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په دوشنبه کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د ولسمشرانو د څلور اړخیزې غونډې حال درکو. د طالبانو د مشر ملا عمر د وروستي پیغام په اړه چې د نور مسایلو ترڅنګ دا خبره کړې چې طالبان انحصار طلبه پالیسي نه غواړي، آیا دا او دې ته ورته نورې څرګندونې د دې څرګندونه کوي چې طالبان خپل دریز نرم کړی؟ په دې اړه مو د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوی وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې ده.
دینو کړې کې د نگرانی ستاکې لري بیرته طالبان حکومت راځي کړي چې نور افغانان به ځانونه محروم وګړي. زه چې کوم دا دغه احتمالي ځینې اندېښنو ته حدو پورې یو رڼای ورکولی.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له وروستیو اندېښنو مهم خبرو چې ویلی دی د راتلونکي کار پارلماني انتخابات ښایي د هېواد امنیت ته جدي خطر پېښ کړي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې 219 پروګرامونه د ګوړې اچار او ځوان فکر لرو. په ځوان فکر خبرونه کې په پروګرام کې اروپا ته د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې شوې دي.
ولی افغانان په ټول ملکو کې در بدره یا په پاکستان کې یا په ایران کې یا په بل دولت کې ولی در بدره ګرځي؟ ولی بیا امنیتی ده؟ ولی کار نه ورکوي؟
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه چې نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. دغه راز ولسمشر کرزی به سبا د په دوشنبه کې په څلور اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. په دې غونډه کې چې هر کال جوړیږي د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې ولسمشران برخه لري. چارواکي وایي په دې غونډه کې به د تروریزم سره په مبارزه د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي او ځینو نورو سیمهییزو مسلو خبرې وشي. تفصیل یې له اجمل انداورو. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د جمعې په ورځ په هغه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې په دوشنبه کې جوړیږي، او پر نوموړي سربیره به پکې د تاجکستان، پاکستان او روسیې ولسمشران هم برخه لري. دا څلورمه داسې غونډه ده چې د دې څلورو هیوادونو ولسمشران پکې برخه اخلي. د چارواکو په وینا د 2009 کال وروسته د څلور وړو هیوادونو مشرانو په دا ډول غونډو کې د تروریزم پر ضد پر مبارزې، د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي او په سیمه کې پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وویل د ولسمشر حامد کرزی سره به په دې سفر کې یو لوړ پوړی افغان هیئت ملګری وي.
نشست چار جانبه بیشتر به هدف بهبود همکاریهای موجود بین چار کشور
د څلور وړو هیوادونو د مشرانو دا غونډه تر ډیره د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په هدف جوړیږي، څو د دې هیوادونو ترمنځ غوره هماهنګي رامنځته شي او د تروریزم سره د مبارزې او په اقتصادي او فرهنګي برخو کې همکاري پراخي شي. د دې څلور وړو هیوادونو د مشرانو لومړنۍ غونډه هم په تاجکستان کې جوړه شوې وه. د تیر کال د غونډې کوربه بیا روسیه وه او سکال بیا هم په تاجکستان کې دوی سر راټولېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې په پای کې به څلور وړه مشران یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د دې غونډې تر څنګ د روسیې، تاجکستان او پاکستان له ولسمشرانو سره جلا جلا لیدنې هم وکړي او په بیلابیلو مسلو به له دوی سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدوف ویلي چې د څلور وړو مشرانو په خبرو کې به د افغانستان او پاکستان پر امنیتي وضعیت خبرې وشي، او د برېښنا د هغه مزي پر غځولو به هم بحث وشي چې ټاکل شوې ده له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته تیر شي. که څه هم یو شمېر کارپوهان دا ډول غونډې تشریفاتي بولي او ویلي دي چې تر دې د مخه یې نتایج د پام وړ نه وو، خو افغان چارواکي وایي دا ډول غونډې د دوی په ګټه ځکه دي چې افغانستان پکې د سیمې د مسلو په اړه د خپل دریز د څرګندولو چانس مومي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزی د څو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې لوستلې او غټ کې راوروي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د اوباما ناکامي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې، او په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو د مرګ ژوبلې د ارقامو له یادونې وروسته لیکي. د 2011 کال اګست میاشت د افغانستان په لسکرنې جګړې کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ او مرګونې میاشت وه. په دې میاشت کې شپږ شپېته امریکایي عسکر او څوارلس نور بهرني عسکر وژل شوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په ډیرې اسانۍ او بری سره په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، خو د بوش ادارې هغه مهال ونه شو کړی چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن په تورې بوړې کې ونیسي او پاکستان ته د تلو مخه ونیسي. جورج دبلیو بوش مخکې له هغې چې افغانستان باثباته کړي خپل پام یې د افغانستان له جګړې څخه عراق ته واړوه او زیاتې منابع هلته متوجه کړي. د امریکا حکومت په عراق کې ښکیل شو، طالبانو ته فرصت برابر شو چې ځانونه بیرته سنبال کړي او دا اوسنۍ ستونزې د هغه وخت د پریکړې نتیجه ده. د ورځپاڼې په باور جورج دبلیو بوش د امریکا د بودیجې د کسر اصلي مسؤل دی. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان او عراق د جګړو لګښتونه به په 2019 مالي کال کې 1.9 تریلیون ډالرو ته ورسیږي، چې دا په خپل ذات کې بیخي ډېرې پیسې دي. خو دا خبره هم باید لیاده ونه باسو چې دا پیسې د جمهور رئیس اوباما یوازې د یو کال د بودیجې له کسر څخه یو څه زیاتې دي. په دې سربیره په امریکا کې د اقتصادي رکود د له منځه وړلو لپاره د سپینې ماڼۍ د اقتصادي مرستو په پلان باندې د 2009 کال د بودیجې د کسر 15 برابره زیاتې پیسې ولګېدې. ورځپاڼه وړاندې لیکي خلک داسې فکر کوي چې د عراق جګړه خرابه او د افغانستان جګړه په حقه او ښه جګړه وه. د همدې مفکورې یا نظر پر اساس په امریکا کې ډیموکراټان په 2008 کال کې واک ته ورسېدل. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراټانو د اکثریت مشر نانسي پلوسي په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان جګړه ختمه شوي. نوموړی د همدې فرضیې پر اساس استدلال کوو چې د ګوانتانامو زندان باید وتړل شي. د ورځپاڼې په باور د نوموړي استدلال قوي و، په دې معنا چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تلفات کم ول، د جمهور رئیس کرزي حکومت انتخاب شوی و، افغانانو امریکایان خوښول او داسې برېښېدله چې ماموریت ترسره شوی دی. خو شپږ کاله وروسته د عامو خلکو نظرونه بدل شوي، د جمهور رئیس کرزي حکومت تر فشار لاندې دی، د جګړې تلفات 2 برابره زیات شوي او واشنګټن له طالبانو سره د معاملې په لټه کې دی. د افغانستان جګړه د جمهور رئیس اوباما جګړه ده او که چیرې بری پکې حاصلېږي هغه به د ده بری هم وي. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د ډیوډ کامرون د حکومت او د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ د بې اعتمادۍ او شخړې په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د انګلستان د نړیوالې پراختیا وزیر اندرو میچل د افغانستان په وړاندې د خپل هیواد د پالیسۍ په اړه راپورته شوی تاوتریخوالی بې اهمیته وباله. میچل چې د افغانستان، لیبیا او نورو مسلو په اړه د انګلستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې له ګډون وروسته راووت او دوسیې په لاس کې وي، خبریالانو یې د دوسیو عکسونه واخیستل او واضح په غټو ټکو پکې لیکل شوی ول چې انګلستان باید په شخصي او رسمي ډول د جمهور رئیس کرزي هغه پریکړه تصویب کړي چې وایي په 2014 کال کې به د درېمې دورې لپاره نه ودرېږي. په دې اسنادو کې د افغانستان په امنیتي پالیسۍ، د دې هیواد په بانکي سیستم کې د بدلونونو او کابل ته د نړیوالو وجهي صندوق د استازو د پلان شوي سفر په اړه مسایل هم ذکر شوي دي.
د طالبانو مشر ملا عمر د کوچنی اختر لپاره په خبرې کړې اعلان کړ چې ازادي راډیو ته هم رسیدلې د ځینو کارپوهانو په وینا نوې خبرې کړې دي. د دې اعلامیې د دغو نویو خبرو په اړه احمد شیبر د طالبانو د رژیم د وخت بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو په اعلامیې کې راغلي چې طالبان انحصار طلبه پالیسي نه لري، دا خبره دا مفهوم لري چې طالبان له نورو سره په واک کې شریکېږي؟ مولوي وکیل احمد متوکل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
په ځینو کړیو کې داسې نګرانی شته که چیرې بیرته طالبان حکم ته راځي کېدای شي چې نور افغانان بیخي ځانونه محروم وګڼي. زه فکر کوم دا دغسې احتمالي ځینې اندېښنو ته تر حده پورې یو رڼایي ورکول دي چې زه فکر کوم دا دغسې یو تلاش به وي.
په اعلامیه کې همداراز ویل شوي دي چې د ستونزو د هواري لپاره به پر هر مشولارې طالبان غور او تعامل وکړي. مشولار خو یو دا د سیاسل هو خیر، یعنی مطلب دا دسې روغه جوړ او سوله طالبان غواړي.
ګور مخکې ټول شواهد د دې چې یوازې د جنگ لاره تحمل شوې ده په افغانستان کې، اوس چې ځینې خبرې راښکاره شوي لکه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو او د القاعدې د لیستونو بیلول او دا راز ځینې په جدیت باندې د خبرو دپاره څرګندونې یا هم د هغه تماس یا کنټاکټ چې د طالبان لخوا رد نه شو، خو د حکومت او امریکایانو لخوا تایید شو چې د طالبانو د ځینو مقامات سره سلسله تعرفي لومړني تماسونه ښایي چې د دغو ټولو فکرو په پام کې نیولو سره یو څه د دې چانسونه و عام خلکو ته او شاید دوی ته هم په ذهن کې ورګرځي چې شاید د ګرانې لارې په ځای باندې اسانه لاره بدل شي. په حقیقت کې حالات څلور بدل شوي دي. نو دا حالات د بدلون په خاطر کې دي چې اطراف معمولا خپل مواقف چې نو اوري کوي.
تاسو یې حالات بدل شوي دي، یعنی فکر کوي چې د سولې خبري به په افغانستان کې پیل شي، جدي او عملا به پیل شي؟
موانی ستا تروس پر ګونتنامو بګرام په قوت باندې باکر موازی حکومت په څیر باندې خارجان نیونی کوي او دره تروس پر درو شکیل طرفونو خارجانو حکومت او طالبان ټول ادرسونه تثبیت شوي مسؤول شوي دی. نه دي یوازې حکومت ادرس لري، خارجان ادرس نه لري او طالبان تر اوسه پورې مسؤول ادرس نه لري. په دغو ټکو په خاطر باندې زه فکر نه کوم چې ډېر نږدې وي، ولې د پخوا په نسبت باندې په حالاتو کې مشخصا د امریکایانو د وتلو خبره دغه تر ډېره حده پورې په حالاتو کې بدلون راوستلی شي.
که بیرته راسو اعلامیې ته، د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې افغانان د خپل منځي تفاهم خورا ښه تاریخ لري او بهرني د څنګ ته شي، به هم فکر نه کوي یعنی د دې مفهوم دا دی چې طالبان دې ته حاضر دي چې د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د سولې خبرې وکړي؟
یو خل مفکر هم په یو ورته اختر پیغام کې راغلی و چې اساسا جګړه د بهرني شتون سره د مبارزې هدف دا نه دی چې افغاني حکومت ونړول، بلکې دا چې د شګر جدي اصلاحات وغوښتله سوی وه. نو د دغه تسلسل په نظر کې ونیول سره زه فکر کوم چې اساسا جګړه د بهرنیانو سره ده. په دې خبر ده چې د دغه یو ضرورت لپاره به شاید اشاره موجوده وه.
مولوي صاحب متوکل، که چیرته خبره یواسې د بهرنیو ځواکونو به بهرنیو ځواکونو خوشمنه کړې ده سی د 2014 میلادي کال تر پای بل افغانستان وځي، که چیرته په دې برخه کې طالبانو ته فرزن اطمینان او ډاډ ورکړل سی، بیا فکر کوي چې د سولې خبرې به د افغانستان له حکومت سره پیل کی؟
ګوره د بهرنیانو یواز د وټلو مسله او بل مسله ته څنګه کې د اډو مسله ده. د اډو مسله ته فکر نه کوم چې نه افغانانو کې د دې احساس وی چې دا سره کې بیا هم واقعي سولې قانون وو او څه نه شي، بلکې د شاوخوا سیمې هیوادونه هم د دغه نظامي حضور او اډو سره مخ دي. کله چې په باور یې چې خارجان ووځي او اډې دلته ونه اوسېږي، یوازې په افغانستان کې د تجارتي ملګرتیا او اقتصادي ملګرتوب خیریه حضور ډیپلوماتیک حضور په صورت کې خارجان ته بیرته په افغانستان کې وي، مګر د نظامي شتون یا نظامي جګړیز شتون په صورت کې فکر نه کوم چې سوله راشي. مګر دغه څخه وروسته د افغاني تفاهم یو واقعي ډېر ضرورت دی، ځکه چې د خارجانو د وتلو وروسته هم کېدای شي چې موږ یو ډول جګړه ولرو. مګر اوس تر هغه حالت
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د وروستي پیغام په اړه د طالبانو د رژیم د وخت بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره مرکه وه. د طالبانو مشر ملا عمر د کوچني اختر په مناسبت په خبرې کړي پیغام کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم د طالبانو دریځ او نظر څرګند کړی دی. هغه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې اډو سره مخالفت څرګند کړی او له هیواد څخه د یو محدود شمیر بهرنیو عسکرو وتل نه مني. ملا عمر له امریکایانو سره د مذاکرو او له افغان حکومت سره د قدرت ویش نه دی رد کړی او په ټینګار سره وایي طالبان د قدرت انحصار ته لیواله نه دي. د طالبانو مشر د لومړي ځل لپاره ومنله چې طالبانو له امریکایانو سره خبرې کړي، خو په ټینګار سره وایي دا خبرې کوم سیاسي ډیالوګ نه و، بلکې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر لارو چارو متمرکزې وې.
السلام علیکم، زه زکیه غیاسی نظیر یم. ټول هیوادوال ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. په دې هیله چې د اختر ورځې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي، او هغه کسان چې له یو بل سره خواباری دي په دې هیله چې هغوی سره په خلاص شي.
وړاندې په خبرونه کې ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، د دې ترڅنګ د ځوان فکر خبرونه پروګرام هم درته خبرو چې اروپا ته د تلونکو افغانانو او په دې هیواد کې میشتو البته افغان کډوالو پر ستونزو څرخي. خو تر دې مخکې به د ایران د ستر مذهبي مشر د وروستیو اندېښنو په باب یو مطلب واوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پرون وویل چې د راتلونکي کال لپاره را په پام کې نیول شوی پارلماني انتخابات خایدې د هواد امنیت ته جدي خطر وي. غل خلکو غوښتل چې ملي یووالی حفظ کړي. د خامنه‌ای د وروستیو څرګندونو تفصیل فرشته جلالزی په مطلب کې اوروي.
په 2009 میلادي کال کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد تر بیا ټاکل کېدو وروسته په ایران کې د رژیم د مخالفینو لخوا پراخی مظاهره وسوه او پولیسو هم له ځپونکو اقداماتو څخه کار واخیست. خو د دې هیواد پیژندل سوي سیاسي څیرې فکر کوي چې ټاکلي به شایي له کوم ستر جنجال پرته ترسره سي. د رویټرز اژانس په حواله داسې ګڼل سوي چې شایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډېر پراخ نه وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي نوی کال به پارلماني انتخابات ترسره کوو. تر یوه حده پورې انتخابات تل زموږ لپاره یوه ستونزمنه مسله وه، خو که چیرې نورو په اصلاح پرمختللیو هیوادونو ته وکتل سي چې په انتخاباتو کې څومره درغلی، فساد او حتی قتلونه پیښیږي، زموږ هیواد داسې نه دی. خو خامنهي بیا هم ټینګار وکړ چې انتخابات یو چیلنج دی او باید هڅه وسي چې دا د ایران ملي امنیت له خطر سره مخامخ نه کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهي له هغو کسانو و چې په ایران کې یې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې د اپوزیسیون په باور له درغلیو ډک و، د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پر بیا ټاکل کېدو د تایید مهر ولګاوه. د ایران حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو موجودیت ردوي او تر انتخاباتو وروسته د ناکراریو پړه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار ګڼي چې د اسلامي رژیم د ړنګولو هدف لري. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز اژانس د بشري حقونو د مدافع ډلو په حواله لیکي چې لږ تر لږه سل تنه په دې هیواد کې په مظاهره کوونکو د پولیسو په حملو کې ووژل شول، خو د ایران حکومت دا ارقام هم ردوي. په انتخاباتو کې ماته خوړلي کاندیدان مهدي کروبي او میر حسین موسوي چې تقریبا یو کال یې د زرغون تحریک په نوم د خلکو د مظاهرو ږغ اوچت ساتلی و، د فبروري میاشتي راهیسی په کور کې نظر باندې. دوی د نظر باندې دوام به شایي د تلار هوار کړی چې زیات شمیر اصلاح غوښتونکو را روان انتخابات بایکاټ کړي، چې دا به د ایران د اسلامي جمهوریت د دیموکراسي د ادعا او د اخوندانو د حاکمیت لپاره د فخر خبره نه وي.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د وروستیو اندېښنو په باب راپور له ازادي موله ازادي راډیو واورید. هغه ویلي چې ښایي د راتلونکي کال پارلماني انتخابات د دې هیواد امنیت ته جدي خطر وي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د استرالیا سترې محکمې پرون د هیواد حکومت د هغه پلان مخه ډب کړ چې د افغانانو په شمول یو شمېر پناه غوښتونکو بیرته مالیزیا ته استول. ویل کېږي د مهال د 2000 په شاوخوا کې افغانان د استرالیا د کډوالو په کمپونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په اروپایي هیوادونو کې هم زرګونه افغان کډوال په بې سرنوشتې کې شپې ورځې تېروي. زوان فکر پروګرام چې زما همکار احمد شیبر ترتیب کړی دی د همدغو افغان کډوالو پر ستونزو ترخي.
ځوان فکر د ازادي رادیو سیاسي اجتماعي خبرونه.
احمد شیبر هم د ځوان فکر په خبرونه کې مو هر کله کوم. په نړۍ کې د یو هیواد مهاجر دومره نه دی لکه د افغانستان، او لا هم افغانان غواړي چې په بهرنیو هیوادو کې پناه واخلي. په خبرونه کې اروپا ته د افغان مهاجرو د تک مسله چیړو چې څه ستونزې لري او څه ډول ستونزې هوارېدای شي. د افغانانو هجرت له 1981 کال را پرې خوا پیل شو. له هغه وخته چې د خلق دیموکراتیک ګوند واکمن شو، بیا په بل کال چې کله د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته راغلل، دغه بهیر کړندی شو او شمېر یې میلیونونو ته ورسېد. خو کله چې د طالبانو رژیم د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو وپرځاوه، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر په وینا 15 میلیونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول. دا د یو این ایچ سی آر په خبره په نړۍ کې په خپل خوښه د کډوالو تر ټولو لوی شمیره ده چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. افغانستان ته اکثر مهاجر له پاکستان او ایران بیرته تللي دي، خو لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیونه او په ایران کې تر 1 میلیون ډیر مهاجر ژوند کوي. په اروپا کې هم د افغان مهاجرو شمیر لسکونو سره ته رسیږي، او لا هم دې هیوادو ته افغان ځوانان را روان دي. دغه مهاجر چې کله دې هیوادو ته راځي، نو د پولیسو له لوري پوښتنې ترې کیږي څو دا معلومه شي چې په رښتیا دوی خپل هیواد د ستونزو له امله پرې شي دی. پولیس له کډوالو څخه پوښتنې کوي مهاجر په اروپا کې د منلو لپاره څه ستونزې لري. د ځوان فکر په پروګرام کې چیرې خان محمد ستانکزی هغه افغان مهاجر دی چې په چک جمهوریت کې نن سبا ژوند کوي. دی په ناروی کې نه دی منل شوی. نو ولې نه دی منل شوی؟ ترې اورو.
په ناروی کې یو عجیبه بیوروکراسي ده. ما چې وکتل ناروی کې هغوی البته هغوی داسې ښیي چې موږ د ډوبلن کنوینشن په نوم یو کنوینشن امضا کړی دی چې په دې کې 100 اروپایي ملکونه شامل دي، او د دغه کنوینشن امضا کوونکي اروپایي هیوادونه چې دي هغو ته چې څوک اول کې را داخل شي، نو هغه ملک مسؤول دی چې دغه کس د پناه غوښتنې قضیه تر غور لاندې ونیستی. یو دا خودلای چې اول څوک ورته داخل سی، دویم دا چې ویزه چا ورکړي هغه ملک، او دریم دا چې هلته د ګوتو نښې وي. نو دغه څو شرطونه دي چې د ډوبلین کنوینشن دوی وایي چې دوی ډوبلین کنوینشن دا ذکر کوي چې باید دغه ډول خلک په هغو ملکونو کې دوی قضیه تر غور لاندې ونیول سي چې کوم ته اول دوی را داخلي.
په روان خبرونه کې وروسته د خان محمد ستانکزي بشپړې څرګندونې اورو. ترې وابه ورو چې په چک کې څه کوي، دلته څه ډول وضعیت ورسره کیږي، او شوی او څرنګه مهاجر شوی. اروپایي هیوادونه له مهاجرو غواړي چې په هغه هیواد کې پناه اخله.